د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
سیز مخه کلازاده رادیو نوري د خلونو ریوال پروگرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د کارمندني فرصتونو ته د لاسرسي او موسوري په برخه کې د پام وړ کم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تیري ورځې په راپور کې ویلي د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمېر کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي هم وایي د کارمندلو پیسو پیدا کول په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل له سنګه کړناورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي هغه کارګران چې ورځینې مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. ډبلیو اف پی د سه شنبې په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا درې سوه شپاړس افغانۍ ده، چې د ډبلیو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځینې مزدوری بوخت دی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنک دی دوه دونیم کله کیږي چې کار کوم. یو ورځ درې سو افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ دوه نیم سوه، خو بیا یو اونۍ کار نه پیدا کیږي. د نهه کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپلو بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي، خپل د کار زمینه مسایل سي، ورته د طبیعت شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي تر څو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډېر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کار هم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په هکله دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړي دي. یونما د سه شنبې په ورځ د چنګاښ په څلور ویشتمه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه له قوله دې ته په پام چې دا مهال اویا سلنه افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږه کلازاده رادیو نوري وستا ساده رادیو خبرونه څلروش سات دوام لري او تاسو کولای شئ زموږه خبرونه تاسو د رادیو پاس هنګړي اپلیکیشن چې تاسو د رادیو پر ویب پاڼه موندلای شئ او پته یا ساده رادیو ډاٹ کام د هلته لرشي زموږ څنګه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولای شئ زموږه غږیزه خبرونه په څلروش سات ډول باندې په کم انټرنیټ سره واوري هم درنګه کولای شئ موږ په ټولنیزو پاړو باندې هم در سره تعقیب کړئ پر ټویټر فیسبوک انسټاګرام همدارنګه یوټیوب او واتس اپ ګروپونو او د ټلګرام پر ګروپونو هم زموږ راپورونه په غږیز لیکلي ډول او همدارنګه په ویډیو کې لیدلی او اوریدلی شئ. د افغانستان له نیمه سیات ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. دا دغه هیواد بیلابیلو سیمو ولسوالیو ولایتونو حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایتونه وکړل چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپل عاجل ناروغانو د انتقال پر مهال له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت آن له مرګ سره مخ شوی او د ځینو بیا میرمنو په لارو یا ټاکسیانو کې ماشومان زیږول دي. روغتیا پالان هم د ستونزې تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیا اسانتیاو له مهمو او اند ژوند اشخورونکو وسایلو له ډلې بولي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له فیروزی عزیزی نه ورو په دې سره د خبري خبرونه هم همدلته پای ته رسو.
پل پل گذران هستیم خیلی کلامه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
در فاریاب ولایت در گرزیوان یا جرمسرا ولسوالی اوسیدونکی رحیم دی چه وای میرمن د زیږون لپاره ځایی کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټاکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه خبرګونی ماشومان زیږولی دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا خبرګونی ماشومان لور او زوی اتمیاستینی دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادعا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
باز دسترس امبولانس ما خیلی کم بود، یک گرزوان دیگه نسالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موک در امبولانس به برخه که لردی رو زیاد استون رو سرمخیو امبولانس تا هیس لسرسه نلرو. گرزیوان که چی واز یک امبولانس ده هاگه هیچ تر ناروغان رسیدي. زما میرمن چې امیدواره و کله چې درد پر هغې مو غوښتل چې کلینیک ته یې بوزو امبولانس خو لري او نه و، بیا مو له کلي یو موټر ونیو، پیسې مو ورکړې، روغتیایي مرکز ته یې بیوله چې په لاره کې دوه غبرګونې ماشومان وزیږېدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنې د جولای په 11مه یو ګاونډۍ میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزیږاوه، خو د ډېرې وینې ضایع کېدو وروسته کلینیک ته له رسیدو مخکې مړه سوه. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه، بلکې بیلابیلو نورو زونونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر شدید څکه چې بیخي د مرګ حالات له ورسېم امبولانس رسیدګی نشي کولای، د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته وړو. په لمه داسې شدید مریض درلودو چې د کوما حالات کې وو، لاړمه ولسوالۍ ته مې مریض ویوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته د ته ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو، نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزي مرکز ته یوسو په دې کې، حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کنړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لره پرته ولسوالۍ ده او زمونږ د ولسوالۍ نفوس ډیر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري. هم چنان د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډیر کمزور دی، کله زمونږ بیماران دغه شي من په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو لړل بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفار ازادي رادیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک ته امبولانس د نشټوالي او بې وسلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بیا په اسانه خپل ناروغان روغتیايي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر داسې سیمو باندې ډېر د وسایلو کمی ده، نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینچې لس ګینچې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په وې کې هیڅ رقم وسایل نه دي.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل،
شهر با ولسوالی ها، نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستند.
ښار او وطن نږدې ولسوالی ایز د پرتلې ور نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز سیدونکو چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بیلابیلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل.
دا ډیره سخته ده، ډیری وخت داسې کیږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډیرو سختو کړاوونو تیریږي او حتی داسې هم کیدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د اندېښنو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل شوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز سوي خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل،
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کیږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډو برابر نه وي، نو مریض سره له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی وي، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس نوې خوا خلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تیر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې د امبولانسونو هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکز لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي، هغه څه چې خلک یې کافي نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوی چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاستې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کیږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسي تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بل هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانا ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوي او دوکې انشاءالله چې شرعي ته حرج به نه وي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کېنو. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندره او دا شنه ډېر زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه. فيما معنا یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه تراولې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرح کړي دغه به زه درسره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي. یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ستاسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 35 نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې 35 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خز تو وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نور کی، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداك انه يمن نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او څلورمه خبر ده چې دلمنځ التزام وش اکثر خلک خوشحالیان تزيد المنصب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساي حاضري نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کس د حق کې د لایسي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه ووسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لایسي چې په خوخي کې خوخي معلومه دلته خوخي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواتره او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیانې باید وشي، د مړي او د ژوندي په اصطلاح باندې خوشحالیانو فرق باید دغه وي. د جنوب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچې واده و، نو ماته یې وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومانو تربیې دپاره په موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکتو پروګرام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي و ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا ځنه زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي او خیرات ورنه جوړ نه شي او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب چې ټول هغه کې نه وي. البته ښه خبر ده که یو څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال پرې باندې خبرې کوي، دا ښه خبره ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عنعناتو، زموږ ستاسو د کلتور او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټري چې ورته وایي دا ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیلې سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یوه سندره پلیک یا ایم پی ټري چې ورته وایي په دې کې پلیکي، په دغو باندې مس بندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي.
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی او واجبې ده، یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دي په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دي، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا په کې چمبا وهلي، په کې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه چې تاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي، د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي، کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټول نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، د زموږ ستاسو دین متاسره امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، ده امر رسول صلی الله علیه وسلم نه، ویتاسو نکاح اعلان کوي او په مساجد کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي.
بله،
د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینهو لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي داسې نه کېدی چې ستاسو یوه چپلکه دفتر کې بل په کور کې وي نه د چپلکه به سره یو ځای وي د بوټان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ خوشاله کیږي حتی بعض وړه وړه بعض خپګانونه بعض مشکلات وي هغه هم د منځ ځي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کیږي په کې چمبا وهل کیږي په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدل که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا غد چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوسه کیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیلای ورته وکولای چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروېده نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلی ډیر زیات خوسته و ډیر زیات خولې و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکاستور لګل و د مون غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبد الرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې وره راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته پم دې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دی با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به وای چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاس سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله حکم امر کوي او رسول سم چې متاسکم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلن هدا نکاح وضرب عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چي دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زمو د خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډیر منفي احساس کوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې د متاسف فنه دا بیا نشرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دای په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضی یادګارونه دي او بعضی خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تور پات شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب ورته نشي حتی که چیرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سره ورته زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز ونه بس موږ چې نه کتل نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی وکوي یو نه وکړي چې ټول ژوند منتظر ده چې هغه خوشحالي احساس څوک وي هغه خوشاله شي، یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی، نو دا یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي، حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو، او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی متاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمة الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي، همداسې په خوشحالۍ کې. نو دغه توازن مطلوب دی، که چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث شریف چې مخکې مو تاسو چې اعلن هذا نکاح واضربوا عليه بدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی، او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي، او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کوم انسان ورسره شریک کیږي، او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړل شي، او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې وې زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو، او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نا څه چې ما زده کړي او څه نا څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم، زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې، او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کلو بني آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زمانه شوې وه، په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی نشي مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي، او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لمو سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
Gum pal pal ravaniyam ga غږېږم نام نام غږېږم